Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا یا غبرګولی 28 او د جون 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل له ازبکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. ویس پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې ویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله اورګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې کړې. د توماس ویس په وینا د لیدنه په واشنگتن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګډو ګټو هم خبرې وشوه. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوه د درې مناسب پنځګدي کې دوه سره شوه. تمه ده د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د قطر پلازمینه دوها کې د جون په وروستیو کې سره جرګه شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یو ورځ کې له ایران او پاکستان څخه باندې 2000 افغان کډوال راستانه کړای شوې دي. دغه وزارت پرون په ایکس پانه کې لیکلي چې 340 افغانان له پاکستان او 1300 نور له ایران استل شوې دي. دغه راز ویل شوې چې په استل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په روسي او میاشتو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان دغه هیوادونو را استل کیږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بیا ستنه د افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال استل شوي دي. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یو بس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرون ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپارو د وسلوالو په برید په پایله کې ویجوري کندې ته ولوېده. د چارواکو په وینا بس هغه زیارت کوونکي لیک ډول چې غوښتل د ماتا وشنو دیو مندر زیارت ته ولاړ شي. بیلتون غوښتونکي وسلوال 1979 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې دای او فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له درکه د ترلاسه شوې ګټې څخه استفادې په اړه سلا مشورې ته ورسېدل. بایدن دغه څرګندونې پرون د جون په 9 وکړې، خو نور جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د وو هیوادونو ډله او اروپایي ټولنه په دې غور کوي چې اوکراین ته د روسیې له کنګل شوو شتمنیو څخه ترلاسه شوی ګټه څنګه وکاروي. او د هند کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یو جالبه لوبه کې پاکستان ته مات ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک کې وشوه او شاوخوا 15 نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو وکټو له پاکستان لوبه وګټله. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي بالینګ سره د هند ټوله لوبډله په 119 منډو آوټ کړه. وړاندوینه داسې وشوه چې پاکستان د لوبي کنټرول په لاس کې لري. په پای کې هندي بالرانو د پاکستان د توپوهونکو مخه ونیوله او هغوی د هدف پوره کېدو ته پرې نه ښودل. د لوبي غوره لوبغاړی جسپریت بومرا شو چې درې پاکستانی لوبغاړي یې آوټ کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې د افغان سوداګرو د پانګونې کچا 3 میلیارډ ډالر ته رسیدلې. لامل یې څه کېدای شي؟
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه گذاري کړې ده.
په کور دننه بیا افغان صنعتکاران د یو شمېر ستونزو یادونه کوي.
بعضي تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده.
د سیلاب ځپلو حال مو هم اخیستې. هغوی وایي د میاشتې په تیرېدو یې لاسنیوي ته څوک نه دي ورغلي. خوست او پکتیکا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له وزیرستاني کډوالو سره د کاروبار د پیلولو مرسته کوي.
بسیار مسوله مسره مرسته وکړه رښتینه ارته وخستل پیسې وکړه سر الحمدلله خپل کاروبار کوم دکون مې ده خیاطی کوم سره دا کاروبار د کپڑے سره خرڅاو
او میلیونونه اروپایانو په اروپای پارلمان کې د خپل استازو ټاکلو ته رائے ورکړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبري مجلې د سر راپورته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنۍ او پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خوني مرستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي او د تعلیم مسائل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچا تر 3 میلیارډ ډالر خودل شوې او لوی برخه د هغو پانګوالو د چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته ایران ته تللی. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني مرستيال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا وکمنې دو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیر بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو په روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګر چې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چونه هلته اوس تللي دي، فامیلونه یو تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لوی برخه په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلوخت بهرنۍ شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خوني رئیس حسین سلیمی هم 13 میاشت رسنیو ته ویلي چې په تیر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. دا خبره افغان پانګوال له وړو 3,00,000 ډالري پانګونې نیولې تر 40,000,000 ډالر پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایی موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجان او روبیې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابری کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عام افغانانو د استلو پروسه جاری ساتل چې په خوا کالونه او یاد طالبانو لبیا وکمنې دورسته د بیوزلې او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنۍ او پانګونو لوی برخه د افغانانو ده. په کور دننه بیا سره د دې چې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره زمینه برابره ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخانو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو تخنیکی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدمتونو له لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشتوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشتوالی هغه ستونزې دي چې ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلای کوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي پوهان او په بهر کې افغان پانګوال وایي دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دا هم د صنعتکارانو د ستونزو یو لامل کېدلی شي. نور تفصیل له عبیده سپوږمینه ورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مونږه د امسا ملکونه خام مواد اخلو، د دغه پیسې چټی کول یا لیګل لکه مشکلات نه هم باز اقتصادی مشکلات لري، باز ستونزې لري چې مواد خام د بهرنی ملکونه واردای او هغه ورته قیمت ورته تمامي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغه به کیفیت خنه دي ارزانه خرڅي مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پوکا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ د کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل:
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکه موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلارې جوړ شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو پوه ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم ورزو د ورستیو سیلابونو د هغو قربانیانو حال اخلو چې وایي د میاشتې په تیریدو یې څوک لاسنیوي ته نه دی ورغلی. دوی وایي چې اړتیا ډېرې دي خو پوښتنې څوک نه کوي. دغه سیلاب ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامع او تشنابونه نورې هغه اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیریدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناه ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو ترڅنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دخت ته زی، څلور خو او ته مو دیوال نشته کې و کوټه هم شته له خټو ډکره.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلای تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د پوینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. لمسګر روسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. لوي خو ګرمي ده، لبلې خو میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندۍ راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل:
نژدې 22 ورځې کیږي چې له یوې خیمې پرته لمن سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب ځپلای دی. نوموړي ازادي رادیو ته وایي:
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د موسسو او یا د حکومت د لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوش خلکو سره نه ده شوي.
میاندره نوای خشک مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب می باشه، هیڅ نو کومک صورت نه گرفته.
د دغه ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سائق، د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بیمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملیونونه اروپایانو د اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د اروپا د پارلمان د نوي غړو د ټاکلو لپاره رایګیری د جون لشپګمې پیل شوې او یک شنبه د جون په نهمې پورې دوام درلود. خي اړخي افراطي ګوندونه داسې وخت مخکې ښکاري چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو هم د اروپایي رای ورکوونکو پر لرلید اغیزې پرېښي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د یک شنبې پر ورځ رای اچونې مراکز سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د ورځې تر پایه خپلې رایې وکارولې، څو د راتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې دی، اوس شل غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیټډ پریس اژانس well
سی رانتره دا مون ووت
ما خپل رایا وکړوله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي.
بیان پټت مون یریورا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رای وکړول چې د خي اړخو غوندونو د تلې پدرنې دو اندیښنی راپورته شوی چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمه مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغیزمنې شي. دامګړې په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیست او یا خیاړ خفراتي ګوندونه د چارواکي په لاس کې لري، او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم خیاړ خفراتي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا فون در لاین بیا هیله مندې ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړې چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
لا خبرنو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره مرسته شوي، خو په سر کې ورزو د کرکټ روانو شلوریزو لوبو ته. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې دا ځل هندستان د شپږو وکټو په تفاوت خپل سرسخت سیال پاکستان ته ماته ورکړه. د دې سیالۍ تر بایللو وروسته اوس د اتو غوره لوبډلو پړاو ته د پاکستان رسیدل ستونزمن شوي. که هندستان او امریکا خپل راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان به د مخکې تګ له چانسه ووځي. نور تفصیل له بختیار ساحل او
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شو. د یکشنبې په ورځ د جون میاشتې په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي وکړه چې د شپږو منډو په توپیر هندستان وګټله. د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 120 منډو هدف یې وټاکه. یادې لوبډلې ته ریشب پانت تر نورو ډېرې 240 منډې وکړې. پاکستان ته حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان مخکښ منډه جوړونکی و چې 130 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا ځلیدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په شلوریزو نړیوالو جامونو کې وم ځل و چې هندستان پاکستان ته ماتې ورکوي او پاکستان بیا یوازې یوه سیالي ګټلې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان لا کومه نمره نه لري. که هند او امریکا خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان په د اتو غوره لوبډلو پړاو ته د رسیدو هیلې له لاسه ورکړي. بل لور ته د نن ورځې په دویمې سیالۍ کې بیا سکاټلند د عمان لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې عمان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې سکاټلند د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 14 اور کې هدف پوره کړ. یادې لوبډلې ته برنډن مکملن 1.5 ناسوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. د ورده چې د دوشنبې ورځې په یوازینۍ سیالۍ کې به بنګلادیش د سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي.
نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل ام او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم ورو پای ته رسیږي. روسي راپور راخلو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار لخوا په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستاني او کډوالو ته د شخصي کاروبار د پیلیدو او د دوی د کسبونو د وسایلو د رانیولو لپاره 14 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. هغه شمیر کډوال چې یاد نغدې پیسې ترلاسه کړي خوشاله دي، وایي چې خپل کاروبارونه یې شروع او غوړولې دي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایی خزی دي، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلیدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستي ول. د یک شمې په ورځې د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې لمانځغونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستانیو کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بېلابېلو برخو کې د کسبونو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانی کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې مشال روډي ته وویل
دلته مو سره سیار موسسه سره مرسته وکړه، رختینه ته وخستل پیسې روکړې، ځان زمو کاروبار شارټ کړې. الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکون مې خیاطي کوم، سره دا کاروبار د کپڑے سره خرڅو. زمرہ مو کور راونی چاہیے، تیر غریبا ما پشی مو غریبا پشی. مختم به مې یو بل سره کور کړو، په پیسې به مې کور کړو، چا سره به مې په کاریګرای کور کړو، چا سره به مې په غو کور کړو، نه په پیسې به مې کور کړو، په بیا تیاری په صدر په به مې جوړا ګنڈلا اے می چا ورانه نی وای.
کلیوی خو یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې. خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري، بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوي. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل
اوز پخپلا ویلونیم د نل دونه ز د سول نه خلاص يم. کدی د هر پویز دا کړي یا د حياتي دا کړي یا د ګلدزه دا کړي یا نور داسه برکاشي ارت شروډي کنه دغه ته ټول ته دا وچوي دی به د سول د لوس غزول نه خلاص شي. کوند تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخته د امرسته روشي د امرسته دی ته دایمي شي اکمون ته نوی چا کوند تیم ته وشي. هم یشتو چې دا مرسته باندې شوی دوه 10 کونډې تیم په دې بزور کې شته چې لوز غزول ته سیختي.
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وایي چې دا مسلې په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړي ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې موږ نه کله مرسته کوم کنه وسره وکړو. اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې، نورونه زیاتې، زلزله زیاتې دي، موږ سره امکانات کم دي، ساره کم کوم کنه نشو کولای. مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښګڼم. اوس خو یقینا په یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
درزګان ولایت زیارت ولسوالۍ له میاړي کې نیولې ده. یو مشکل عامه چې اوس منځ ته راغلی دی هغه دا اوسني سږ کال کې ډېر بارانونه وسول. نو روزګان زیارت ولسوالۍ خلک ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خلکو مځکې دم ولاندې کړل، غنم یې ځینې یو ډوبې کړل، مځکې یې ځینې ونیولې. حتی را روان پسته هم د امکانات نشته چې د خپل مځکې ویلي او اوبه ولاړې مځکې. زموږ د عمارت اسلامي او د نړیوالو مؤسسات څخه دا غوښتنه ده چې د روزګان زیارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
د ازادي راډیو و ټولو محترمو کارمندانو ته السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو زه خپل د افغانستان د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه خپل د پلوړو تجارت کوم. پلوړ د غنمو پلوړ دی، د غنمو پلوړ دی، داو تجارت کوم. یو ځای کې رانیسم او بل ځای کې خرڅوم، خرید او پروش کوم. نو ماشاءالله ډیر خوشاله اوسې ښه سیزن هم دی او ډېر ښه کارم کیږي او شاید هم ترلاسه کیږي. نو زه په خپل تجارت باندې ویاړم او نور کم پیلن کم کسب او کار نه لرم. که چیرې دا سیزن ختم شي بیا به هم هغه وخت فکر کوم چې کم تجارت وکم او کم دا وکم. ما خپله تر وظیفې او تر نور کسبونه او داسې د تجارت مې ډېر خوښیږي.
نومې په زلباری الیاس د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالي تحصیلات کوم، عالي نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپل په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه مام شهري دي. اوس مو د دریم سیمستر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی، خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځ ها خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت سي ځکه چې اختر مخته دی د اختر د څلورمې ورځې پرې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه